السلام علیکم، سهار مو بخیر. او بجی شوی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانکزی د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست ویم. د نن سور 19 په دې خبری مجله کې اوری چې افغان او پاکستانی چارواکي په کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې هغه سیمو ته ولاړل چې تر شخړې لاندې دي او څو ورځې مخکې پکې د دواړو لوریو جګړه هم شوې ده. نړیوال بانک وایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو سازمان وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده او ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وویني. لمړی د افغانستان مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې وکړه. د ویل افغانستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نا اعلان شوې جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ګینګ شوانګ پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او په مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو پر سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د مهترلام علي شنګ په لاره د ملکیانو د سپرلۍ په موټر د راکټ برید وشو چې په نتیجه کې دوه تنه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبي افریقا پخوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. افغانستان ښاغلی مارن مخکې تر دې وګماره چې ملي ټیم یې په راتلونکي جون او جولای میاشتو کې له ویسټ انډیز او د ماري لیبون کرکټ کلب سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی افغان ټیم په جون میاشت کې له ویسټ انډیز سره څو مسابقې وکړي، ورپسې به په جولای کې له ماري لیبون کلب سره په انګلستان کې ورځنۍ مسابقې وکړي. مارون په 2015 کال کې د نړیوال جام په محل هم له افغان ټیم سره کار کړی دی. ازادي راډیو نه د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې به د اوکراین او سوریې په لانجو او همدارز امریکا روسیې په اړیکو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دوه جګپړي ډیپلوماتان به د اوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسیدو او د مینسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي د سوریې د شخړې پر پای ته رسیدو سوریاوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نوویستي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر براک اوباما خپل ځای نیونکي ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایک فلن د ملي امنیت سلاکاري دنده ونسپاري. فلن روسه د ولسمشر ترامپ له لوري روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. دا راپورونه پرون څو ساعته مخکې تر دې خپاره شول چې د اوباما د پخواني حکومت دوه جګپوړي چارواکي د سنا جرګې یوې کمیټې ته د دې قضیې په اړه د پوښتنو د ځواب لپاره حاضر شي. د سنا جرګې کمیټه د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعا په اړه څېړنې کوي. د رسنیو په څو راپورونو کې د اوباما د پخواني حکومت د چارواکو له قوله ویل شوي چې اوباما په خپله ترامپ ته وروسته له دې خبرداری ورکړ چې نوموړي انتخابات وګټل. د اوباما د پخواني حکومت د دغو دوو چارواکو نومونه نه دي څرګند کړی شوي. او وروستی خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وی د سختریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس ایسنا وی حسن روحانی دا خبره پرون د ایران په لویدیځ کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وکړه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي او ښاغلی روحانی غواړي بله دوره هم ولسمشر پاتې شي. پر روحانی د خپلو سیالانو له لوري د نړۍ له سترو قدرتونو سره په 2015 کال کې د اټومي موافقې د ترسره کولو په خاطر سخت انتقادونه کیږي. دوی ادعا کوي چې روحانی په اقتصادي چارو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. د مې د 19 نیټې په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی د حسن روحانی اصلي سیال ګڼل کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لیدلای شئ. پرزو د پروګرام مهم مطالبه ته په کندهار کې د سرحدي زون قماندان لخپل پاکستانی سیال سره د سپین بولدک پر اوګدو د شخړې لاندې سیمې کتلی او ریپورت مرکز ته استوي.
په کندهار کې د سرحدي زون قماندان دوی د لیدي هغه سیمې چې هلته نشته سوی ده د لوکمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوی ده چې وروسته گزارش په مرکز ته لیږل کیږي.
چمن د دروازې د تړل کېدو په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات خبرو کړو. نړیوال بانک ویلي 9% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د ژوند په رنګونو کې هم له یو نانوای سره غږېدلی یو.
مخکې چې و په لاس بندول اوس خو پزل د خدای د پیشرفت یو اوس ماشینونه دي ماشینونه لرو بیا اندازه او بو او اندازه ورته چې بس به بټن وهو چالس یو خپلې ګډي بیا شل دقو کې وړلندې.
وخت د سهار و بجې او د قیدی ازادي رادیو ته غوښت. رازو لمړی مطلب ته په کندهار کې د سرحدي زون قماندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشې د قلی اردو قماندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې پر وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو پرې شخړه وکړه. د کندهار د ولی ویاند سمیم خپلواک وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلی په کوم هیواد پورې تړلی دي، خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس به د دغو کلیو برخلیک معلوم شي. د هغې ادعا ده چې افغان لوری ردوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورند کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قمندانانو ترمنځ دوی غونډې وشوې، خو اختلاف ته یې د حل لار ونه موندلی شوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلي ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قمندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو قمندان جنرال لدین دوی تللي دي هغه سیمه چې هلته نشته سوی ده، دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوی ده چې وروسته دلې قندهار ولایت د لوري څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي چې د مرکز د خوا څخه کوم هدایت موږ ته کیږي او بیا کومه پریکړه کیږي. د مرکز د پریکړې او د دې د هدایت مطابق د محلي ادارې به اقدام کیږي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط موبایل د دوه هیوادونو د جیولوجیکی سروي ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروي لپاره لیږلي دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروي کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمی خپلواک د خبره ردوي وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوې.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوې او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشه تر رامنځته شوې ده د دواړو لورو څخه، یعنې دغه سیمه نږدې کتن سوی ده چې هغه د دواړو طرفونو وکتل سي چې موضوع اصلا څنګه ده.
خپلواک د پاکستاني چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنی په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوه کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په نښته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي وایي په کندهار کې د سرحدي ځون قومندان د خپل پاکستاني سیال سره هغه سیمو ته تللی چې جګړه پکې شوې وه. خو دا چې په سیمه کې څه تیریږي، د چمن سپین بولدک لار د دغو شخړو نه وروسته د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. سوداګر د دې لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار چارواکي وایي د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. صادق رښتینی له کندهار دغه ریپورت را لېږلی.
د کندهار په سپین بولدک کې د ډبرین کرښې ته نږدې د لقمان او نظر په نومونو هغه کلي چې 15 ورځې وړاندې پکښې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وسوه او دواړو لورو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. افغان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ګډو ټیمونو د دغه کلو جیولوجیکي سروې او د رامنځته شوي نښتي تحقیقات پیل کړي. د کندهار د ولایت مرستیال حاجي اغا لالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیمونه چې د سرحدي پولیسو جنرالان یې مشري کوي د ډبرین کرښې په اوږدو کې پروتو کلو ته رسیدلي او کار یې پیل کړی دی. د ولایت مرستیال دغه راز د جګړې د بیا پیل کېدو اندېښنې ته په جواب کې وویل د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ تر موافقې وروسته د دوشنبه په ورځ د ډبرین کرښې له سفري برخې څخه افغان او پاکستاني ځواکونه پر شا شوي. په عین وخت کې د چمن سپین بولدک لار چې د تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې ده، افغان سوداګري د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرو د اتحادیې غړي رحیم الدین اجاغا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو شاوخوا 200 موټر د کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
نن خو د ورځې چې ما سره راپور و په اعتبار د 200 اضافه موټران ولاړ و او دا خو نو داسې دی هر ورځ دغه حالت دی. په دې خاطر د کراچي بندر کې هلته تخلیق کېږي هر ورځ، غیر له کراچي نه خپله د پاکستان څخه روزمره 200 موټر راځي کراچي بندر تخلیق کېږي. په دې سپین بولدک بندر کې د افغانستان نیم منطقه په دې ځای کې دغه کېږي. هرات دی، فراه دی، نیمروز دی، غور دی، ټول ولایت ته دغه بندر څخه اکمالیږي.
د چمن سپین بولدک پر لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په هدف تګ راتګ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو د کندهار د موضوع په اړه خپل اس ام اسونه موږ ته راستولي. فضل محمد له کندهار ولایت دامان ولسوالۍ لیکلي، د ولسمشر اشرف غني غواړم د سپین بولدک پیښې په اړه باندې له پاکستان سره خبرې وکړي. احسان الله ژوند د کندهار لیکلي، افغان سرحدي ځواکونه که چیرې تر یو متر ځمکې تیر سي په حقیقت کې د ټول افغانستان څخه تیریږي. عبدالولي وفا له هلمند لیکلي، د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک کې د خپل سرحدي سرتیرو سره ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستون شي او د پاکستان د ناروا عمل ځواب ووایي. د خبره نور احمد الکوزی له هلمند لیکلي، له جنرال عبدالرازق غواړو چې د نظر او لقمان کلی پاکستان ته ور نه کړي. او محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د پاکستان وروستۍ خبرې ردوو چې وایي افغانستان د هند سیاست چلوي، بلکې د پاکستان د روسیې او امریکا سیاست چلوي. هم دې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. 9:15 په افغانستان کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر پر راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی ده. د افغانستان کرکټ بورد د وست انډیز او ماری لیبون د کرکټ د کلبونو سره تر مسابقو مخکې د جنوبي افریقا پخوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. تاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په واشنگتن کې د اوکراین او سوریې پر لانجو او همداراز د امریکا او روسیې پر اړیکو له یو بل سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما خپل ځاینیونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکارۍ دنده ورنه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د انتخاباتو د کمپاین په ورځ ویلي د سخت دریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15 باندې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې د سهار له د ماښام تر واورئ. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه ده. د دې تر څنګ چې په دغه فیسبوک پاڼه کې خبرونه هم کتلی شئ، د هغو راپورونو لینکونه هم تاسو ته پراته دي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com باندې پراتوی او لیدلای شي. ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته ملالی بشیر دغه مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په افغانستان کې د داعش د مشر تر وژل کېدو وروسته افغان ځواکونه د داعش تر کنټرول لاندې سیمې نیولو په حال کې دي. د مقالې په وینا وروسته لدې چې د داعش مشر عبدالحسیب لوګری د اپریل میاشتې په 8 په ننګرهار ولایت کې ووژل سو، افغان ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د هغو ولسوالیو پر لور خوځېدلې چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ډلې د سخت دریځو په لاس کې وي. افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره په دې وروستیو میاشتو کې دغو سیمو ته په داسې حال کې ننوتلي چې د ننګرهار په 5 ولسوالیو کې سختې نښتې او بمبارۍ روانې دي. چارواکو ویلي چې لیک شنبې راهیسې په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 40 سخت دریزې وژل سوي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر ملا عبدالحسیب لوګری د وژل کېدو خبر د یک شنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست او پینټاګون لخوا تایید سو چې د 500 امریکایي او 500 افغان ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ملا عبدالحسیب وژل کېدل اسلامي دولت سخت دریزې ډلې ته درېمه سخته ضربه ده. د ډلې مخکینی مشر حافظ سعید د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. امریکا پوځ د اپریل په 14 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه چې د بمونو د مور په نوم یادیږي، او د راپورونو له مخې پکې 4 نوي داعش غړي ووژل سول. کریسچن ټوډې خبرونه هم په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې هم د مولا عبدالحسیب د وژل کېدو په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي چې ویل کېږي لوګری پر سردار محمد داود خان روغتون د مارچ د اتمې د حمله په شمول په کابل کې د یو شمیر لویو حملو امر کړی و. د خبرونې په وینا پینټاګون تیره میاشت ویل مولا عبدالحسیب شایي په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي، چې پکې دوه امریکایي رینجر سرتیري هم ووژل شول. خو د عبدالحسیب د وژل کېدو خبر د یک شنبه په ورځ تایید شو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ګډ عملیات بریالي وو او په 2018 کال کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوي کمپاین پرمختګ دی. په اعلامیه کې د نیکلسن دفتر ویلي چې عبدالحسیب پر سردار داود خان روغتون د حملې د دستور ترڅنګ د ځایي مشرانو د سرونو پرې کولو او د هغوی د کورنیو ښځو او نجونو د برمته نیولو او په زوره د داعش جنګیالیو ته ور ودولو امر هم کړی و. د کریسچن ټوډې خبرونه په وینا ویل کېږي د خراسان اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له داعش سره ارتباط لري، خو په عملیاتي فعالیتونو کې خپلواک دي. د دې ډلې غړي په 2015 کال کې شا او خوا 3000 یاد شوي وو، خو اوس یې شمیر 800 ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت له تازه راپور سره سم په سلو کې 9 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک په وینا د 1,500,000 افغانانو د ژوند تر ټولو ابتدایي اړتیاوې نه پوره کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت دوه عامله د افغانانو د بیروزګارۍ او د بیوزلۍ تر کرښې د ټیټ ژوند سبب بولي. یو له افغانستانه د څه باندې 100,000 پوځیانو وتل او بل د مرستو کمیداو د اکثرو پروژو درېدل. د نړیوال بانک په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ په سلو کې 14 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ول، خو په 2014 او 2014 کلونو کې دا فیصدي 9% ته ورسېده. په افغانستان کې د بیروزګارۍ اندازه هم په سلو کې 14% ښودل شوې او ویل شوي چې بیکاري کلیوال زیات زیانمن کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن وایي د 2014 او 2014 کلونو په پرتله په تیرو دوو کلونو یعنی 2015 او 2016 کې د افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې ده. د ازادي راډیو ته د بیروزګارۍ د وضعیت او بیوزلۍ په اړه وویل په مجموع کې په سلو کې 1,000 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې یا تر هغې اندازې یا کرښې لاندې ژوند لري چې ټاکل شوې ده، او اکثره بیوزلۍ په کلیو کې ده. بیروزګاری هم د فقر په شان په کلیو کې ډیره ده، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې بیوزلۍ او بیکاری سره تړلې دي. که اوزګار وي اوتومات بیوزلۍ ورسره پیدا کیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار هم داراست تایید کړه په افغانستان کې تر 1,000,000 زیات خلک کار نه لري. ښاغلی بهمن په عین حال کې وویل چې د افغانستان اقتصادي وده په وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان اقتصادي وده تر 1.5% پورې وه. د نړیوال بانک اټکلونه ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده به تر 2030 کال پورې په تدریجي ډول په 5% ته ورسیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن هیله ښیي چې 6 کال به د افغانستان اقتصادي وده په 3% ته ورسیږي. لنی کمرغه 6 کال اقتصادي وده په 2% ده او تمه ده چې 3% ته ورسیږي. 6 کال هڅه شوي چې په بیوزلۍ کې 3% زیاتوالی کم شي. نړیوال بانک وایي د بیروزګارۍ له کبله تر ټولو زیات زیان کلیوالو افغانانو لیدلی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د سړکونو نه خوندیتوب هر کال د سلګونه کسانو ژوند دخلي. د خبر د ترافیک عمومي ریاست هم تایید کړی ده. ویلي دي روان المریض کال په نږدې 2 میاشتو کې 250 ترافیکي پیښې له دوی سره ثبت شوې. ناجس اپیو نور جزئیات.
په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په داسې حال کې منځل کیږي چې د دغه هیواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي او ترافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په منځغونډه کې وویل چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 1995 لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله له 800 ډیر کسان وژل شوي او له 1500 ډیر ټپیان شوي دي.
د نن ورځې غونډه د سړکونو د خوندیتوب د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د یو پروګرام پیل دی چې دا پروګرام به د هیواد په بېلابېلو برخو کې پلی کیږي. موږ له ټولو رسنیو غوښتنه کوو چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره د عامه پوهاوي د ځانګړو پروګرامونو له لارې د عامو خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د کمربند نه کارول، زیات سرعت، په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل، د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسؤل عبدالودود خیرخوا وویل
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیخی ستوری دی چه لدی جمعی سلور اتیا کسان وجر شوی یو سلو 500 تپیان و 15 مالی زیانی پیخی دی.
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسؤل محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د باروړونکو نقلي وسایتو د ټولنو مسؤلینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعت کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نایجیریا ولسمشر محمد بخاری د هغه دوه تنجونو سره کتلې چې لدرې کلونو وروسته د بوکو حرام اسلامي سخت دریزه ډلې لبند راخوشي شوې. د سرچینو له قوله راپور ورکړ شوی چې د غنجونو په بدل کې د بوکو حرام سخت دریزه ډلې 15 قماندانان خوشی کړی شوی. نور حل لمر علي بشیر اورو.
د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری پر خپل ټویټر پاڼه د دو اتیا راخوشستو انجنو عکسونه خپره کړي دي چې د په کور کې د یک شنبه په ورځ اخیستي او دا یو ورځ وروسته له هغه چې حکومت دوی د بوکو حرام د سختاریزو په بدل کې راخوشي کړي. څلور اویا کلن بخاری وروسته اعلان وکړ چې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر به لندن ته ولاړ سي. بخاری د روان کال په لومړۍ کې شپږ میاشتې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر رخصتي وکړه، خو د ده د ستونزې په اړه علني څه نه دي ویل سوي. د ښوونځي له برمته سویو نجونو سره تر ولیدو وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی اډیسینا وویل بخاری ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د دغو دو اتیا نجونو د بیرته جذبولو لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. اډیسینا وویل چې حکومتي چارواکي به ټولنې ته د دوی د بیرته ننوتلو پروسه څاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د سویس له حکومت سره یو ځای د دغو نجونو د راخوشي کولو په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه وویل چې دوی به ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د نایجیریا حکومت د دغه تبادلې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط خبرې کړي وایي 15 بوکو حرام قومندانان د دغو نجونو په بدل کې خوشی سول. دا نجونې له هغو 216 اویا زده کوونکو څخه وې چې د القاعده سخت دریځې ډلې لخوا د 2014 کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا په شمالي ښار چیبوک کې له یوه دولتي ښوونځي څخه برمته سوې. او 500 نجونو وکولای سو څو میاشتې وروسته وتښتي. یوشت نور نجونې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې راخوشې سوې او د 2018 کال په جنوري میاشت کې یو شمېر نورې برمته سوې نجونې هم په تېښته کې بریالۍ سوې. چیبوک عیسوي اکثریت نفوس لري او هغه نجونې چې مسلمانې نه وې په زوره اسلام قبولولو ته اړ ایستل سوې وې. یو شمیر نجونې د برمته کېدو پر وخت 9 کلنې وې او د راپورونو له مخې د بوکو حرام له جنګیالیو سره په زور واده ته اړ ایستل سوې وې. ویل کېږي ځینې نجونې ګاونډي هېوادونو چاډ او کامیرون ته وړل سوې وې. د بشري حقونو مدافعین وایي بیره لري چې بوکو حرام سخت دریځ ډلې له دغو نجونو څخه یو شمیر شایي ځانمرګي بریدونو ته اړ ایستلې وې. د نویو راخوشي سوي نجونو پرته 114 نجونې اوس هم ورکې دي. د یو شمیر نجونو مور او پلار په ابوجا کې راټول سوي چې د دوی د راخوش کېدو خوشحالي ولمانځي، خو نورو د ورکو نجونو د راتلونکي په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د ژوند رنګونه
عبدالحلیم
کوم جی
دی پکتیا
دی پکتیا څه کاروبار کوي؟
دی ما خپل دکان ده.
چی شي دکان؟
په ارزان قیمت کې نان وایم ده.
څنګه دا کار کیږي ګټه
والا خدای شي وس دا دوا کال خو بيخي والا د هر شي کارونه متاسبانه سي ډېر هغه سي وي دي
معمولا په نن بوي کې دا وړي چلم دی کنه په خو لم دی تاسو نن بوي څنګه دا
نه دا خو سي خلک دي شي ګور پاش چا په سپسال یو خبره کوي نه نه ماشینو نه دي نه نه حقیقت نه ده
موږ لم دی ول په خو کنه
نه په خو هم نه دي ما تقریبا د دولس کال کیږي شي خپل هم دقیق صاحب ده تر اوسه پورې په خو نه دي لاندې کړی مخ کې چې وو په لاس باندې ول اوس خو پزل دی خدای دا پیشرفت یو کوس ماشینو نه دي ماشینو
نه لرو ماشین دلګي پاکل معلومات راکا
ولا ماشینو نه دي سی یو غټ دیش ده بس بیا دولر خکارونه لري د سی خپل منځ کې بیا دی برق په واسطه چلیږي بیا غندازه او بو او اندازه ورته چې بس بیا بٹن وو چاله سی خپل غډي بیا شل دقو کې وړلندې
خلاص وړه پلاس لم دول کنه په یو جلدی څو منه وړلم دول
په یو ځلې باندې ما و منه لندول
کوي څه و منه سرخ هم دلم دول د وبو مالګ سره د سرقم غډول
د دومنه ټیم نه دی غړو بیا په دې باندې وبو پیمانه کوو بیا یو ته پاندازه باندې مثال دوه ګلاس مالګ خوري یو ګلاس خمیر مایا خوري د دې کوتنه دی ورکو ته په دې مثال یو قاشق هم پلی اچ ور باندې سوډا
پلی ولی ورچوي
پلی په دې خاطر واچو سی مړې کوالتا نه مړې کوالتا نه په دې مثال سی وس مړې اوا خو یې خد سی مړې وزي بیا کلکې یو بل هغه د سی رنگ دی مړې خاسته ساتي
اوس ماشين پیدا سوي څومره تا
ولا ډیر اسانه سوې اوس ولا ډیر خوشاله ده ماشين سي پیدا سو خدای پاک دې نور مغه ور کی چې نور هم د سي پیشرفت کې ولا د ماشینو سره ډیر خسو
پام دې سره شګه د پروګرام پای برخه ته سلطان محمد سرور سټوډیو سره غلې څو بل لمړنې سارنۍ دری مجله وړاندې کړې مېرمنې
ستانیزای صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم مقام های افغان و پاکستانی دیروز از قریه های در امتداد سرحد ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود دوستان عزیز گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت چین خواهان حل مناسب نزاع افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افراط‌گرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است و قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. مشروع اخبار حکومت چین خواهان حل مناسب نزاع افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است کینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش به عنوان یک همسایه نزدیک از هر دو کشور می‌خواهد تا رویداد اخیر را به صورت مشترک و مناسب حل کنند تا از امنیت و ثبات منطقه اطمینان حاصل شود روز جمعه در نتیجه درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در قریه‌های لقمان و نظر در نزدیکی سرحدات سپین بولدک ده تن کشته شدند و به شمار دیگری هم آسیب‌های رسیده است. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را دیروز دوشنبه در دیدار با یان کوبیش نماینده خاص این سازمان مطرح کرد. به گفته آقای غنی افغانستان با یک جنگ اعلان نشده روبروست و سازمان ملل متحد باید از راه‌های دیپلماتیک نقش خود را برای توقف این جنگ ادا کند. مقام‌های محلی ولایت لغمان می‌گویند در نتیجه حمله راکتی از طالبان مسلح در این ولایت دو غیر نظامی کشته شدند و یک کودک زخم برداشت. دفتر رسانه‌های ولایت لغمان در یک خبرنامه گفته است طالبان مسلح عصر دیروز در راه مهترلام علی شنگ یک موتر غیر نظامیان را هدف حمله راکتی قرار دادند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کرکت بورد افغانستان ریان مارون کرکت باز پیشین تیم افریقای جنوبی را به حیث مربی بخش فیلدینگ گماشته است. انتخاب آقای مارون که از ورزشکاران خیلی پیشتاز تیم افریقای جنوبی بود در حال صورت میگیرد که تیم ملی افغانستان در ماهای جون و جولای با تیم ملی وست اندیز و کرکت کلب ماری لیبون مسابقه خواهد کرد. انتظار می رود کرکت بازان افغان با وست اندیز چندین مسابقه و با کلب ماری لیبون دیدار یک روزه داشته باشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افرادگرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا این اظهارات روحانی را در جریان کمپاین انتخاباتیش در غرب ایران گزارش داده است. انتخابات ایران 10 روز بعد برگزار می شود و حسن روحانی می خواهد که برای یک دوره دیگر رئیس جمهور این کشور شود. وی به خاطر توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان مورد انتقاد شدید رقیبان محافظه‌کارش قرار دارد. آنها ادعا می‌کنند که روحانی در عملی کردن وعده‌هایش در بخش اقتصاد ناکام مانده است. در انتخابات 19 ماه می امسال ابراهیم رئیسی از رقیبان اصلی حسن روحانی پنداشته می‌شود. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در دیدار رکس تلرسن و سرگی لاوروف روی بحران‌های اوکراین و سوریه و روابط دو جانبه گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که هر دوی این دیپلمات ارشد در مورد پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین و تطبیق کامل توافقنامه صلح مینسک گفتگو خواهند کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد درباره پایان جنگ در سوریه، رسانیدن کمک‌ها برای شهروندان این کشور و یک توافق سیاسی تأکید کند. و یک مقام ارشد سابق وزارت عدلیه آمریکا میگوید که او در ماه جنوری گذشته به قصر سفید هشدار داده بود که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر نفوذ روسها قرار دارد. سالی یتس این اظهارات را در گواهی خود به جلسه کمیته فرعی امور عدلی مجلس سنا دیروز ابراز داشت. این یکی از چندین مرجع است که حجم و اندازه روابط دستیاران ترامپ با مقامات روسی را بررسی می کنند. پلیس فدرال آمریکا نیز در مورد این تماس‌ها تحقیق می کند. تمرکز اصلی جلسه دیروز مجلس سنا بالای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بود. آقای فلین در ماه فوریه گذشته بعد از آن مجبور ساخته شد که استعفا کند که گفته شد او درباره تماس‌های خود با سرگی کزلیاک سفیر روسیه در واشنگتن معلومات درسته به حکومت نداده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. مقام‌های افغان و پاکستانی دیروز از قریه‌های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود.
و قندهار که به سرحدی زون کماندان دوی دلی دی هر سیمه چی هم تا نشسته سویده در لخمان سیمه نمیجدی سیمه اتخطل سویده چه روز تا گزارش به مرکز تلیجل کیشی.
گزارش تازه بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که 39% اتباع افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این که علت این فقر چیست؟ با تفصیل در برنامه می‌شنویم. اولین مرکز جمع‌آوری شیر و تهیه لبنیات در ولسوالی زندجان هرات آغاز به کار کرد.
ای با ما خیلی خوبه. شیر مثلا ما پخته نمی‌کنیم، شیر آسوده هم ره می‌کنیم، پول ما ول سر دست ما می‌آید.
دها دختری که سالها نزد گروه افراطی بوکو حرام در نایجیریا اسیر بودند رها شدند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم ما آجش آقا.
امیر رهنمای معاملات کدام وظایف انجام میده بر مردم؟
کسی که خانه کار دارم، خانه کار دارم، اونمه یک ماینه تره خانه کار دارم. باز اگر ما صد داشته باشیم برشم خانه را.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و رنگ زندگی حاجی صاحب شاقا بیشتر میشنویم. با ما باشید. مقام های افغان و پاکستانی روز دوشنبه از قریه های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید نمودند که در چند روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود. سخنگوی والی قندهار میگوید جنرال محمد انور انبیا قماندان پلیس سرحدی قندهار با جنرال ندیم قماندان قول اردوی پاکستان روی این گفتگو کردند که قریه های مورد نزاع با کدام کشور تعلق دارند. پاکستان میگوید بر اساس نقشه گوگل سرنوشت این قریه ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را رد میکند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام‌های سرحدی افغانستان و پاکستان برای حل اختلاف و درگیری‌های اخیر در قریه‌های لقمان و نظر در امتداد خط دیورند دیروز با هم گفتگو کردند. این دو قریه از روز جمعه به این سو شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سرحدی دو کشور بوده است. جنگ زمان آغاز شد که پاکستان تصمیم داشت در این منطقه سرشماری کند و آنجاها را جزی از خاک خودش بشمارد. افغانستان میگوید این مناطق مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار میشوند. به دنبال درگیری‌های روز جمعه تا هنوز دو نشست میان قماندانان سرحدی افغانستان و پاکستان برگزار شده، اما تا هنوز راه حل برای این اختلاف پیدا نشده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت دیروز بار دیگر مقام‌های سرحدی دو کشور به قریه لقمان رفتند تا ساحه را از نزدیک ببینند و در مورد آن گفتگو کنند. جنرال محمد انور انبیا قماندان پلیس سرحدی قندهار با جنرال ندیم قماندان نیروهای سرحدی پاکستان به مناطق رفتند که در آن جاها درگیری شده بود. منطقه لقمان از نزدیک دیده شد و گزارش در این مورد از سوی ولایت قندهار به مرکز فرستاده می شود. هر هدایتی که از مرکز برای ما داده شد و یا توافق صورت گرفت، اداره محلی بر اساس آن اقدام می کند. در این میان مقام‌های پاکستانی به رسانه‌های غربی گفتند که هر دو کشور برای تثبیت ادعاهای خود از نقشه گوگل یا گوگل مپ کار می‌گیرند. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش گرفته نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اداره‌های سروی جیولوژی دو کشور مامورین خود را به مناطق مورد نزاع فرستادند که آنها نیز از نقشه گوگل استفاده می‌کنند. یک مقام دیگر پاکستان در کویته تایید کرده که افغانستان و پاکستان روی سروی از جانب گوگل راضی شدند. اما سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرد و گفت تا حالا بحث توافق بر اساس نقشه گوگل مطرح نشده است. تا هنوز این موضوع مطرح نشده و ما هم در جریان نیستیم. صرف زمانی که درگیری صورت گرفت، مناطق از سوی هر دو جانب دیده شده تا چگونگی موضوع روشن شود. صمیم خپلواک این ادعای مقام‌های پاکستانی را نیز رد کرد که گویا اداره نفوذ شماری آن کشور دوباره سرشماری را در قریه‌های لقمان و نظر ولسوالی اسپین بولدک آغاز کردند. مقام‌های پاکستانی دیروز گفتند که سرشماری در هر دو قریه آغاز شده است. در نتیجه درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای افغان پاکستانی در این منطقه خط فرضی دیورند حدود 10 تن کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش تازه بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان نشان می دهد که 39% اتباع افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. به گفته بانک جهانی 1.3 میلیون تن در افغانستان به ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی دسترسی ندارند. بازم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
دو عامل از سوی بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان در بیکاری و قرار دادن افغانها در زیر خط فقر برجسته دانسته شده است. خروج بیش از 100,000 نیروی بین المللی از افغانستان و کاهش کمک ها و بسته شدن اکثریت پروژه ها. در گزارش که روز دوشنبه 8 می از سوی بانک جهانی نشر شد دیده می شود که 36% افغان ها بین سالهای 2011 و 2012 زیر خط فقر زندگی می کردند و این ارقام در سالهای 2013 و 2014 به 39% رسیده است. نرخ بیکاری هم در افغانستان 26% عنوان شده که بیشتر مناطق روستایی را هدف قرار داده است. سهراب بهمن مشاور وزارت اقتصاد میگوید در مقایسه با سالهای 2013 و 2014 در دو سال گذشته یعنی 2015 و 2016 وضعیت و رشد اقتصادی افغانستان بهتر شده است. او در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت بیکاری و اینکه چه تعداد از افغانها در زیر خط فقر زندگی میکنند ارقام داد.
در کل 39% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند و پایین تر از اون خطی که ترسیم شده یا در نظر گرفته شده قرار دارد و اکثر این فقر هم در سطح قریجات هستند و وضعیت بیکاری هم از القیاس در سطح قریجات، چون شما میدانید که بیکاری و فقر هر دویش با هم یک رابطه بسیار لازم و ملزوم داره. شما وقتی بیکار بودن اتومات این فقر میتونه که در اونجا شکل بگیره.
مشاور وزارت اقتصاد همچنان تایید کرد که نرخ بیکاری در افغانستان بیش از 1,000,000 تن است، اما او یک پیام داشت که رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2015 و 2016 بیشتر بوده است. در گزارش بانک جهانی آمده که در این مدت رشد اقتصادی افغانستان تا 1.5% بوده است. پیشبینی های بانک جهانی نشان می دهد که رشد اقتصادی افغانستان به تدریج تا سال 2030 میلادی به 5% خواهد رسید. سهراب بهمن مشاور وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت انتظار می رود امسال رشد اقتصادی افغانستان به 3% برسد.
رشد اقتصادی خوشبختانه امسال بالای 2% هست و امسال توقع می ره که 3% شود، اما تلاش صورت گرفته در امسال که با این شدت یا با این تغییر سیاسی که در فقر به وجود آمده او شدت کمکی کاسته شود.
بانک جهانی در گزارشش میگوید بیشترین آسیب را از نظر بیکاری جوانان افغان، باشنده های قریه ها و کارگران بی سواد متحمل شدند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت چین خواهان حل مناسب نزاع اخیر میان افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. مقامات محلی ولایت لغمان میگویند در نتیجه حمله راکتی طالبان مسلح در این ولایت دو غیر نظامی کشته شدند و یک کودک زخم برداشت. کرکت بورد افغانستان ریان مارون کرکت باز پیشین تیم افریقای جنوبی را به حیث مربی بخش فیلدینگ گماشته است. رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افرادگرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. قرار است وزیران خارجه امریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. و یک مقام ارشد سابق وزارت عدلیه امریکا میگوید که او در ماه جنوری گذشته به قصر سفید هشدار داده بود که مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر نفوذ روسها قرار دارد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان بعد از کشته شدن سردسته داعش در افغانستان، نیروهای افغان در حال ورود به منطقه تحت کنترل داعشند. به نوشته مقاله، بعد از کشته شدن عبدالعصیب لوگری رهبر داعش در 27 اپریل در ولایت ننگرهار، نیروهای افغان به سوی ولسوالی های در شرق افغانستان در حرکتند که برای مدت طولانی در دست تندروان داعش بود. قوای افغان برای اولین بار در چندین ماه اخیر وارد این مناطق در حال می شوند که درگیری های شدید و بمباردمان ها در 5 ولسوالی ننگرهار ادامه دارد. مقامات گفتند از روز یکشنبه به این طرف 34 تن رو در این منطقه توسط نیروهای افغان کشته شدند. به نوشته واشنگتن پوست، خبر کشته شدن ملا عبدالحسیب لوگری رهبر داعش در افغانستان به روز یکشنبه سوی پنتاگون و ریاست جمهوری افغانستان تایید شد که در یک عملیات مشترک متشکل از 5 نیروی رنجر آمریکایی و 5 نیروی خاص افغان کشته شده است. واشنگتن پوست می نویسد کشته شدن ملا عبدالحسیب سومین ضربه شدید بر پیکر گروه دولت اسلامی خراسان است که بخش افغانستان داعش می باشد. حافظ سعید رهبر پیشین این گروه در ماه آگوست سال گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده بود. اردوی آمریکا در 13 اپریل بزرگترین بم غیر هسته‌ای اش را که مادر بمها نامیده می شود بر مخفیگاه‌های داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد که بر اساس گزارش‌ها 94 عضو داعش در آن کشته شدند. نشریه کریشن تودی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن ملا عبدالحسیب لوگری به نشر رسانیده است و می نویسد گمان می رود لوگری دستور سلسله از حملات بزرگ به شمول حمله 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل را داده باشد. به نوشته نشریه، پنتاگون ماه گذشته گفت ملا عبدالحسیب شاید در عملیات نیروهای آمریکایی و افغان در ننگرهار کشته شده باشد که در آن 2 نیروی رنجر آمریکایی نیز کشته شدند. ولی خبر کشته شدن عبدالحسیب به روز یکشنبه تایید شد. دفتر جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان در اعلامیه گفته است این عملیات موفق مشترک قدم دیگر پیشرفت در کمپاین جدی ما برای سرکوب دولت اسلامی خراسان در سال 2007 است. در اعلامیه دفتر نیکلسن گفته شده است که عبدالحسیب بر علاوه حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان دستور سربریدن بازرگان محلی در مقابل خانواده هایشان و اختطاف زنان و دختران و ازدواج اجباری آنها با جنگجویان داعش را نیز صادر کرده بود. به نوشته کریشن تودی گمان می رود گروه دولت اسلامی خراسان با داعش فعال در عراق و سوریه رابطه داشته باشد ولی در فعالیت های عملیاتیش مستقل است. شمار اعضای داعش در افغانستان که در سال 2015 حدود 3000 تن خوانده شده بود، حال 800 تن تخمین می شود.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. برمیگردیم به مطالب برنامه. یک مرکز جمع‌آوری شیر در ولسوالی زندجان هرات ساخته شده است. این مرکز به هزینه 500 هزار دلار آمریکایی از سوی دفتر کاردی‌اف یا رشد زراعت و انکشاف دهات ساخته شده است. در این مرکز روزانه حدود 5 هزار لیتر شیر جمع‌آوری شده و سپس به شرکت‌های مختلف به فروش می‌رسد. ایجاد این مرکز با استقبال مالداران و زارعین روبرو شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
نخستین مرکز جمع‌آوری شیر از سوی برنامه کاردی‌اف با هماهنگی ریاست‌های زراعت و انکشاف دهات در ولسوالی زندجان هرات به کار آغاز کرد. حامد خسروی مسئول برنامه کاردی‌اف یا رشد زراعت و انکشاف دهات هرات می‌گوید 1600 تن از باشندگان ولسوالی زندجان که 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند از طریق این برنامه مصروف کار شدند. آقای خسروی همچنان تاکید می‌کند که دستکم 4700 تن دیگر به صورت غیر مستقیم از این برنامه‌ها مستفید خواهند شد.
این برنامه یک بخشی از زنجیری ارزشی لبنیات که ما در یک سال گذشته در ولایت هرات شروع کردیم. طی برنامه از تولید، عوامل تولید، پروسس، مارکتینگ، جمع‌آوری و انتقال تمام زنجیری ارزشی لبنیات را شروع کرد و همچنین مراکز جمع‌آوری شیر درست شده.
قبل از این مالداران در ولسوالی زندجان از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات حیوانیشان شکایت داشتند. با این حال مقامات ملی در ولایت هرات میگویند ایجاد این مرکز اقتصاد خانواده ها در این مناطق را رشد خواهد داد و سوی هم این موضوع می تواند تأثیرات مثبتی را روی تامین امنیت این ولسوالی داشته باشد. فرید احمد زیارجایی ولسوال زندجان و عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت هرات.
افتتاح چنین مراکزی میتونه در قسمت رشد و انکشاف مالداری در سطح قریجات تاثیر بسزایی داشته باشه و همچنان در تامین امنیت بسیار تأثیر گذاره.
از طریق ازی در به صورت مستقیم اقتصاد دیاقین و به صورت غیر مستقیم اقتصاد جامعه و به خصوص به گام برداشتش در خودکفایی محصولات لبنیات در سطح کشور.
با این حال باشندگان محل و مالداران در ولسوالی زندجان از ایجاد مرکز جمع‌آوری شیر در این ولسوالی استقبال می کنند. آنان می گن تمام شیر تولید شده در این قریه به قیمت مناسب به فروش می رسد و از فاسد شدن آن نیز جلوگیری می گردد.
دیقانایی داریم که به روزانه 26 کیلو 27 کیلو شیر میارم، در برج 13 دلار 14 دلار پول دریافت میکنم.
ای با ما خیلی خوبه، شیر مثلا ما پخته نمیکنیم، شیر آسوده هم ره میکنیم، پول ما بود سر دست ما میایه.
تو مارکتینگ یا بازاریابی خوبی نبود، نمیتونستن شیر به داخل خود مردم دست خود مردم میمون و او هم یا خود میبرید یا هم که اونا تبدیل به قروت میکردن که بعدش هم خرید فروش و آنچنانی نداشتن که.
مسئولان برنامه کاردیف میگن قبل از ایجاد این مرکز ده ها تن از دهقانان و مالداران در ولسوالی های زندجان و کراخ ولایت هرات را در بخش گوداری آموزش دادند. این مرکز در دو بخش جمع‌آوری شیر و کلینیک حیوانی ساخته شده است. شیری که در این قریه تولید می شود کاملا در این مرکز خریداری شده و به کمپانی های مختلف به فروش می رسد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken,
Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. محمد بهاری رئیس جمهور نایجیریا با 82 دختر ملاقات کرد که بعد از 3 سال اسارت نزد گروه تندروی بوکو حرام آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها در بدل آزادی آنها 5 قماندان بوکو حرام از زندان رها ساخته شدند. بوکو حرام در سال 2014 276 شاگرد مکتب را ربوده بود که 113 تن آنها هنوز هم ناپدیدند. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
محمد بخاری رئیس جمهور نایجیریا در صفحه تویترش عکس هایی را با 82 دختر تازه آزاد شده از چنگ بوکو حرام منتشر کرده است که در منزل وی گرفته شدند. این تصاویر یک روز بعد از آن منتشر شدند که این دختران از قید بوکو حرام آزاد شدند. بخاری 74 ساله بعداً اعلان کرد برای تداوی به لندن می رود. فیمی آدیسینا یک دستیار رئیس جمهور بخاری بعد از دیدار بخاری با این دختران گفت رئیس جمهور وعده کرد تا حد توان برای ادغام مجدد این 82 دختر در جامعه تلاش خواهد کرد. آدیسینا گفت مقامات حکومتی پروسه ادغام این دختران در جامعه را نظارت خواهند کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ که یک جا با مقامات حکومت نایجیریا در مذاکرات برای آزادی که این دختران از چنگ بوکو حرام دخیل بود گفته است این دختران به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. حکومت نایجیریا جزئیات زیاد در مورد آزادی این دختران اعلام نکرد، ولی چند مقام به شرط افشان شدن نام هایشان گفتند 5 قماندان بوکو حرام در بدل رهایی این دختران از زندان آزاد شدند. این دختران نایجیریایی از جمله 276 شاگرد مکتبند که در سال 2014 توسط بوکو حرام وابسته با گروه القاعده در شهر شمالی چیبوک نایجیریا از یک مکتب دولتی ربوده شده بودند.
رنگ های زندگی
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز در یکی از دفترهای راهنمای معاملات در شهر کابل هستیم و می‌خوایم با کسی که مسئول می راهنمای معاملات است چند لحظه صحبت بکنیم. میشه خودت در شروع برام معرفی کنیم؟
اسم ما حاجی شاقا.
امی راهنمای معاملات کدام وظایف انجام میده بر مردم؟
کسی که خانه کار دارم، خانه کار دارم اونم یک ماهه تری خانه کار دارم. باز اگر ما صد داشته باشیم فرشم خانه را میگم که توی خانه ما داریم.
یا کسی که بخواد خانه بگیره شرایط که او خانه را برش کرا میتین یا گرا میتین چی هست؟ یعنی مردم با چه قسم شرایط خانه را کرا یا گرا میگیرن؟
خب شرایطش نمیست که اگر هم خانه را ما کرا میتیم و مفروشیم باید از ما اول قواله از را ببینیم، قواله از خود از آدم باشه و قوالی صحیح باشه که جلی نباشه. نقش راهنمای معاملات است که ما جواز داریم در دولت همی خود سیته ما نصف چیز است قوالی شرعی.
یعنی مردم بجای ازی که با صاحب خانه وارد معامله شون خوبتر است که در راهنمای معاملات بیان؟
آه در راهنمای معاملات باید کل کارشان پاک است.
فعلا قیمت ها در کابل چی هست؟ مثلا قیمت یک خانه گروی چند است و قیمت خانه فروشی و زمینی و مسائل؟
خانه فروشی خود سابق قیمت بود، حالا یک ذره ارزان شده، تقریبا 40-50% پایین آمده و کرا هم همچنان.
حالا بلندترین کرا در شهر کابل یک خانه متوسط چند است؟
خانه متوسط تقریبا 50,000-40,000 افغانی است.
چقدر مردم علاقمند هستن که خانه بلنده به کرای بلند بگیرن؟
مردم وقدر خانه بلنده نمیگیرن.
قیمت های زمین ها چطور است به نظرتان؟ چقدر پایین است چقدر بالا رفته؟
زمین ها پایین آمده، تقریبا 40% پایین آمده از پارسال کرده.
حالا زیادتر خرید و فروش زمین های بنقشه است یا یکی نه بنقشه شاروالی است؟
هم بنقشه است هم بنقشه. این حال زیادتر مردم کوشش میکنه که زمین بنقشه را بخرن. از اینکه زمین های بنقشه را بخرن و دست پسان در جنجال نفته کرد.
بسیار زیاد تشکر.
اول تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.